Kiitos.
السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی زه رضوان مرادم او دا یو ساعت خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي افغان حکومت ویل پاکستان سره د ترنزم پر ضد مبارزه کې د امریکا مرستو نتیجه ورنکړه او په کار ده چې پر نورو اقداماتو غور وشي د یاد خبرونه په ترڅ کې د افغانستان او نړۍ د مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه اورئ خو اوس له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی په جوزجان ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې د اوو بهرنیانو په شمول د داعش ډلې تر شپږویشت زیات کسان وژل سوي دي د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې ترکمنستان په موقت ډول د یوې میاشتې لپاره افغانستان ته د برېښنا مزي یو ځل بیا وصل کړل او پاکستاني چارواکو په اسلام آباد کې د امریکا سفیر احضار کړی دی بشپړه خبرونه په جوزجان ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې د درو فرانسویانو او څلورو ازبکستانیانو په شمول د داعش ډلې تر شپږویشت زیات جنګیالي وژل سوي دي د جوزجان د امنیې قمندان فقیر محمد جوزجاني نن ازادي راډیو ته وویل چې عملیات د دوشنبې په ورځ د دې ولایت د درزاب ولسوالۍ په سردره او القاني کلیو کې وسول ښاغلي جوزجاني زیاته کړه دی وایي په وژل سوي کې اووه کسان بهرنیان دي درې فرانسوي او څلور ازبکستاني دي په وژل سوي کې د دوی قمندانان هم شامل دي چې یو قاري شجاع او بل د یعقوب په نوم چې ځان یې فدایي باله هم وژل سوي دي شاغلی جوزجانی زیاته کړه چې په دغو عملیاتو کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه ورته تر اوسه کوم راپور نه دی ورغلی د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون شپږ وسلوال طالبان وژل سوي دي د اروزګان ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي یاد بریدونه د دغه ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د څا اډې سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر یوه موټر او موټرسایکل بهرنیو ځواکونو هوایي برید کړی چې په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو د کمربند د مسؤول په ګډون شپږ تنه طالب وسلوال وژل سوي دي د امنیې قومندانۍ د امنیت امیر عبدالقوي عمري وایي په دغه برید کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر کې وسلې هم لمنځه تللې دي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم په دغه ولایت کې د افغان هوایي ځواکونو په برید کې څلوېښت وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې ترکمنستان په موقت ډول د یوې میاشتې لپاره افغانستان ته د وارداتي برېښنا مزي یو ځل بیا وصل کړل د دغه شرکت ویاند وحیدالله توحیدي نن ازادي راډیو ته وویل دغه برېښنا په پخوانۍ بیه یو ځل بیا تړل سوې ده د برېښنا پخوانۍ بیه یو کیلو واټ دوه سنټه وه ښاغلی توحیدي وایي ټاکل سوې د ستونزې د بشپړ حل لپاره نن یو افغان پلاوی ترکمنستان ته ولاړ سي
قرار ده که سبا زموږ حیات د افغانستان سره ټاکل شوی حیات ترکمنستان ته لاړ شي له دوی سره بحث او گفتگو وکړي او مذاکره وکړي تر څو یو نتیجې ته ورسیږي
شاغلی توحیدی زیاتوی چې وړه مشپا د سل فیصد لوړې بیې ټاکل کېدو له کبله ترکمنستان د افغانستان اقینې اندخوی فاریاب او هرات ولایت ته وارداتي برېښنا قطع کړې وه تاسو سمو شغله ازادي رادیو او اوس هم یو څو سیمایز او بهرني خبرونه پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د امریکا سفیر احضار کړی دی دا ورسته له هغه چې په پاکستان کې د تورستانو د خوندې ځایونو په خاطر د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر پاکستان د میلیارډونو ډالرو د مرستو بندولو تهدید وکړ د امریکا سفارت یو ویاند نن تایید کړ چې پاکستانی چارواکو سفیر ډیوډ هیل احضار کړی خو تفصیل یې ورنکړ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د نوي کال په لومړۍ ورځ په خپل لومړی ټویټ کې پاکستان دروغجن هیواد وباله او ویل چې امریکا د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې تیرستلې د ځکه د ده په وینا پاکستان اوس هم تروریستان ته خوندي ځایونه ورکوي سپینې ماڼۍ تایید کړه چې پاکستان ته د دوه سوه پنځویشت میلیونه ډالرو نظامي مرستې به وځنډول سي ځکه د دوی په وینا پاکستان د تروریستانو پر وړاندې له جدي اقداماتو ډډه کړې ده دا د هغو یو اشاریه یو میلیارد ډالرو مرستې برخه دي چې د امریکا کانګرس د 2016 کال په اګست میاشت کې پاکستان ته منلې وې په ایران کې په حکومت ضد لاریونو کې د وژل شوي شمیر زیات سو. د چارواکو د ځپنو په خبرداری سربیره لاریونو نه پنځمه ورځ هم دوام وکړ او د یو پولیس په ګډون نه کسان پکښې وژل شوي دي. پر ټولنیزو رسنیو په خپره سوې ویډیو کې په قهدریجان ښار کې لاریون کوونکي ښکاري چې د پولیسو پر پوسته حمله کوي. دولتي تلویزیون د سه شنبې په ورځ راپور ورکړ چې په نهو وژل شویو کسانو کې شپږ کسانو غوښتل د پولیسو له پوستې وسلې غلا کړي. تسنیم خبری آژانس د یو امنیتي افسر د وژل کېدو راپور ورکړی دی چې د راپور له مخې یو لاریون کوونکي په نجف آباد کې وواژه. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وایي انقره له مسکو سره د ټکنالوژۍ د انتقال په اړه مذاکرات کوي. دا ټکنالوژي له مسکو څخه د انقرې د S-400 دفاعي میزایلو د سیستم پیرلو برخه ده. چاوشوغلو وویل د دې سیستم پیرل اړین و او ترکیه ورته بیړنۍ اړتیا درلوده. د دې سیستم په خاطر د ترکیه ناټو متحدو هیوادونو اندېښنه څرګنده کړې ده. چاوشوغلو وویل موږ غوښتل دا سیستم له خپلو ناټو متحدو هیوادونو څخه وپیرو خو نتیجه یې ورنه کړه. روسیې راسره تر ټولو غوره سودا وکړه او ځکه ما دا سیستم له روسیې وپیره. د راپورونو له مخې ترکیه دا سیستم د 2.5 میلیارد ډالرو په لګښت له روسیې څخه پیري. د ویل چې د میزایلو د دې سیستم لومړی واردات په 2020 کال کې پیل سي. د خبرونو پای
له ازادي راډیو مد افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونو اوریدل. د افغان حکومت اجرا ریاست وی له پاکستان سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا مرستو نتیجه ورنه کړه او په کار ده چې اوس پر نورو اقداماتو غور وشي.
ضرورت چې په دې ارتباط نور اقدامات وشي، داسې اقدامات چې هغه بالاخره د تروریزم پر ضد مبارزه کې زموږ د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره اساسي حل لارې وګڼل شي.
دا ولسمشر ټرمپ له سختو انتقادونو وروسته پاکستان په دې هیواد کې په اسلام آباد کې د امریکا سفیر احضار کړی دی. برېښنا شرکتو پر راتلونکو څو ورځو کې به افغانستان ته ترکمنستان د برېښنا جریان عادي حالت ته وګرځي. ملګرو ملتونو په افغانستان او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې په 2013 کال کې هم د ناامنیو او اقتصادي ستونزو په اړه خبرداری ورکړې. په ایران کې د روانو مظاهرو وروستی حال در سره شریکو او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د ښځو لپاره اونیس پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي خبرونه د ګوړې اچار خبرېږي.
څوک یې مای کوي هغوی چې نیول کېږي بیرته خوشي کېږي او چې خوشي شو نور زړورېږي. اوس موږ له دغسې زړورو جنایتکارانو سره مخامخ یو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د نن ورځې سپورتي خبرونه هم په همدې خبرونه کې اورئ. د افغان حکومت اجرا ریاست ویل پاکستان سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو مرستو نتیجه ورنکړه او په کار ده چې پر نورو اقداماتو غور وشي. د اجرا ریاست مرستیال وین جاوید فیصل په دې تړاو د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ روسي څرګندونې هیله بخونکې وبللې. ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي اسلام آباد واشنگتن ته د میلیاردونو ډالرو مرستې په بدل کې له فریب او درواغو پرته بل څه نه دي ورکړي. د موضوع جزئیات د محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې اورو.
پر پاکستان د امریکا لوري د فشارونو په دوام افغان حکومت وایي د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې له پاکستان سره د امریکا مرستو لازمه نتیجه نه ده ورکړې. اجرایه ریاست وایي په کار ده چې د امریکا متحده ایالات د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې د پاکستان د رښتینې همکارۍ لپاره په نورو اقداماتو غور وکړي. د اجرایه ریاست د وایند مرستیال جاوید فیصل د سه شمې پورس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان سره د امریکایي مخکمې مرستو او نړیوالو همکارۍ په مبارزه لپاره کړې وي لازمه نتیجه نه ده ورکړې. بنا ضرورت چې په دې ارتباط نور اقدامات وشي، داسې اقدامات چې هغه بالاخره د تروریزم پر ضد مبارزه کې زموږ د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره اساسي حل لارې وګڼل شي.
اجرایه ریاست په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پاکستان تور پورې کړی چې امریکا ته یې دروغ ویلي او دوی تیرې سیدي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې امریکا په تیرو 15 کلونو کې پاکستان ته څه باندې 3.3 میلیارد ډالر ورکړي خو هغوی له دروغو او غولونې پرته دوی ته هیڅ نه دی ورکړي. ولسمشر ترامپ دا هم لیکلي چې پاکستان هغو ترهګرو ته خوندي پټنځایونه ورکړي کوم چې امریکا یې په افغانستان کې لټوي، خو په خبرې نور د حالت دوام نشي کولای. له دې مخکې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم افغانستان ته د سفر پر مهال ویلي و پاکستان له کلونو راهیسې په خپل خاوره کې تورستانو ته پناه ورکړي او دا وضعیت نور د زغم نه دی. خو هغه مهال پاکستان ویلي چې دوه متحدین هیڅ کله یو بل ته خبرداري نه ورکوي. د یادونې ده چې د افغانستان مشرانو جرګې هم د خپلې سې شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه تاوده بحثونه درلوده او د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار ویلي چې د پاکستان په اړه د ډونالډ ټرمپ څرګندونې د افغانانو لپاره لویه لاسته راوړنه ده.
نن چې زمونږ د افغانستان د ولس او د افغانستان د حکومت سره د نړیوال ټولنې د یو جهت یا د مشرتابه غږ بدرګه شوی ده، زه حمایت کوم. په پاکستان اوس هم غږ کوم چې د دې فرصت نه په استفادې سره د افغانستان سره روی وکړه، ځان هم مه خرابوه او د نړیوال ټولنې په منځ کې نور هم ځان انزوا ته موړه.
د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي د ټرمپ وروستۍ څرګندونې د امریکا د هغه سیاست پیلامه ده چې که پاکستان خپل دریز بدل نه کړي امریکا ورسره مختن نشي تلای. د چارو کارپوه خالد سادات:
باید پاکستان په هر قیمت چې کېږي خپل سیاست تغیر وکاندي. نو زه فکر کوم دا د عملی اقدام یو شکل دی. پاکستان د اټومي وسلو خاوند دی، مستقیمن جګړې ته امریکا سره نشي داخلېدلی. همدغه فشارونه یا د نظامي مرستو کمواله یا د پاکستان سره په د لارې په تک باندې د امریکا غور او بررسی د خپل د عملی اقدامات یو خراب بیلګه ده.
د خغلی سعادت په خبره د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژي تر اعلان وروسته امریکا د خپل نړیوال حیثیت ساتلو لپاره هم پر پاکستان لدی عمله له هرې ممکنه لارې فشار راوړي چې د ترهګرۍ پر وړاندې رښتینی مبارزه وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغان حکومت اجرایي ریاست وی له پاکستان سره د تروریزم په برخه کې د امریکا مرستو نتیجه ورنکړه او په کار ده چې پر نورو اقداماتو غور وشي. د مشرانو جرګې دفاعي او د کورنی امنیت کمیسون وی چې د پاکستان په اړه د ډونالډ ټرمپ څرګندونې د افغانستان په ګټه دي. د دې کمیسون رئیس هاشم علي کوزي که څه هم امریکایي چارواکي وویل چې که څه هم امریکایي چارواکي تر دې وړاندې هم د پاکستان په اړه توندې خبرې کړې، خو ښایي د ټرمپ روسي خبرې عملي اقدامات هم له ځانه سره ولري. له ښاغلي علي کوزي سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس مرکه کړې ده.
وکلم چې د ټرمپ کوم څرګندونه چې تیره شپه د پاکستان په مورد کړي دي، دا د پاکستان لپاره یو وخت گزار چې امریکا د خوا پر دوی باندې وسو او دوی به د ډېرو مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ کړي. د دوی هر څه باورته دغه چې دوی د امریکا سره درلودې او ډېرې مرستې دوی هر کال ترلاسه کولې، دا به ټولې د لاسه ورکړي. او دا د ټرمپ یو پاملرنه ده چې پاکستان ته یې وکړله او پاکستان دا 15 کاله د دوی سره په چم او په دوکات خپل تیرویرو سره کاوه. نو دا به د افغانستان لپاره به انشاءالله په ګټې او د افغانستان د ولسونو لپاره به هم په ګټې.
بلې، علي کوزي صاحب، پوښتنه مې دا کوله چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ له اعلان وروسته پر پاکستان د امریکایي چارواکو یې په ټوله کې د امریکا فشار زیات شوی، نو که چېرته دغه فشارونه عملي اقدامات له ځان سره ونه لري نو فکر کوئ چې مطلوبه نتیجه به ورکړي که څنګه؟
یاره، دا وروستۍ څرګندونې دا علمي چې دا به عملي بڼه هم غوره کړي، دا به دوام عملي بڼه غوره کړي او دا به د پاکستان لپاره ډېر غټ تاوان وي. دا به انشاءالله په عمل کې به معلومه شي، نو وروسته به معلومه شي. د اوس پر خو عملي بڼه نه ده معلومه، انشاءالله دا خبرې داسې معلومي چې دا به په عمل کې لکه تره کړم چې په خوله کړي په عمل کې ونداغ.
بلې، علي کوزي صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې تاسو ته بهتره معلومات کېږي چې پاکستان په دې وروستیو کې له سیمه ییزو هیوادونو سره خپلې اړیکې پیاوړې کړې دي، نو دغه فشارونو ته په کتو پاکستان به یا په اسانۍ سره دې ته غاړه کېږدي چې د سولې د ټینګښت په رابطه او یا د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې رښتینې همکاري او اقدامات وکړي؟
تاسو وګورئ، د دوی همکاري چې همسایه هیوادو د چین یا د نورو هیوادونو سره ډېره شوې ده، خو د امریکا همکاري او کومک د دوی لپاره ډېر مهم دی. او دغه د امریکا همکاري یوې خواته ده او د ټولو هیوادونو همکاري بلې خواته ده. او د امریکا چې هغه د دوی سره کم کومکونه کړي دي، دا ډېر غټ کومکونه دي. او که چېرې امریکا پر دوی لاس واخلي، دوی به د ډېر سخت ناکامۍ سره مخامخ شي او دوی به د هر همسایه هېواد کې دوی لاسونه کول، دغه اوسه به نور دوی لاس پر سر شي او افغانان او نور همسایه هېوادونه به پرېږدي خپل کار او خپل غریبۍ دپاره. او د امریکا خوابتیا او د امریکا څرګندونې پالیسي چې ده، دا ډېر فرق لري د نورو هېوادونو سره.
پر پاکستان د امریکا د فشارونو په اړه مو د مشرانو جرګې د دفاعي او کورنی امنیت د کمیسون مشر ښاغلي علي کوزي څرګندونې واورېدې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو په اړه رپورټونو ته دوام ورکو. پاکستان په دې هیواد کې بیا د امریکا سفیر هزار کړی دی. د اقدام وروسته هغې وشو چې ولسمشر ټرمپ پر پاکستان د میلیاردونو ډالرو د مرستې د بندولو ګواښ وکړ او اسلام آباد یې د توندلارو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په درواغ ویلو تورن کړ. پاکستاني چارواکو په عکس العمل کې ویلي دي چې امریکا باید په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ پړه پر خپله غاړه واخلي. فریبا ظاهر په رپورټ لري.
په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت یو ویاند نن تایید کړی چې په پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل د دوشنبه په ماښام هزار سوی و څو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي ټویټ په اړه وضاحت ورکړي. دغه ویاند د دې لیدنې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. پاکستاني چارواکي وایي دغه هیواد صدر اعظم شاهد خاقان عباسي نن د امریکا د ولسمشر د دې څرګندونو د غبرګون لپاره د کابینې بیړنۍ غونډه جوړوي. ډونالډ ټرمپ د 2013 میلادي کال په لومړۍ ورځ په خپل ټویټ کې پر پاکستان تور ولګوي چې د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې امریکا ته درواغ ویلي دي. دی وایي پاکستان امریکا په تیرو 15 کلونو کې هڅې تیرستلې او څه باندې 3 میلیارد ډالر یې له تروریزم سره د مبارزې په نوم ترې اخیستي دي. ډونالډ ټرمپ وایي پاکستان په خپله خاوره کې هغو تروریستانو ته پناه ورکړي چې امریکا په افغانستان کې ورسره جنګیږي. تر دې وروسته سپینې ماڼۍ تایید کړی چې پاکستان ته به 225 میلیونه ډالر پوځي مرسته ورنکړي. د پاکستان دفاع وزیر خورم دستګیر خان د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو په غبرګون کې پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې اسلام آباد له تروریزم سره د مبارزې په لار کې د یو متحد په توګه په وړیا له امریکا سره ځمکني او هوایي اړیکې پوځي اډیا او استخباراتي همکاري کړي چې په ځواب کې امریکا له تانه وهلو او بې باورۍ پرته بل څه نه دي کړي. دغه ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف د پاکستان اردو ژبې جیو ټلویزیون ته ویلي چې امریکا باید په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ مسؤلیت پر خپلو خلکو واچوي. دی وایي امریکا باید په افغانستان کې د پوځي لارې پر ځای د خبرو او مذاکراتو لارې پر مخ بوزي. په همدې حال کې په واشنگټن کې د افغانستان سفیر حمدالله موهب د امریکا د ولسمشر د دې پیغام هرکلی کړی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې پاکستان تر اوسه په دې هیواد کې د هغو تروریستانو ځالې له منځه نه دي وړي چې په افغانستان کې دوامداره حمله کوي.
زمونږ لپاره دا یو مثبت پیغام دی چې پاکستان باندې د امریکا فشار نور هم زیات شي او هغه کومکونه چې دوی په د ترګریز مبارزې لپاره د امریکا څخه اخلي د دې بندیز په پاکستان باندې یو مستقیم فشار مواردی چې داغي مونږ هر کله کوي.
وروسته له هغه چې امریکا د تیر میلادي کال په اګست کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه، د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله کې د مشکوکو امریکایي بې پیلوټ الوتکو بریدونه ډیر سوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د تیر دسمبر پر 28 کابل ته په خپل سفر کې پاکستان ته په خطاب کې ویل چې دغه هیواد له امریکا سره د کار کولو په نتیجه کې ډیر څه ترلاسه کوي او برعکس مجرمینو او تروریستانو ته په پناه ورکولو ډیر څه له لاسه ورکولای شي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په 2013 میلادي کال کې د تازه غواخونو او ننګونو خبرداري ورکوي. انټونیو ګوټرس د نوي میلادي کال په پیغام کې د افغانستان په ګډون په یو شمېر نورو جنگځپلو او ناامنو هیوادونو کې د ناامنیو او اقتصادي ستونزو د زیاتېدو خبره کړې ده او د دغو غواخونو د مخنیوي په برخه کې په نړیوالو دیوالي غږ کړی دی. بلخو د افغان حکومت اجرایي ریاست هم یاد ستونزې منی خو د مخنیوي په برخه کې د جدي هڅو خبره کوي. په دې اړه نور حال د واصل وسال ریپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د 2013 میلادي کال په پیغام کې نړۍ ته د تازه غواخونو او ننګونو خبره کړې او د دغه غواخونو او ننګونو د مخنیوي او سولېز نړۍ لپاره یې په نړیوالو د یووالي غږ کړی. انټونیو ګوټرس 2013 میلادي کال افغانستان او یو شمېر نورو جنگ ځپلو هیوادونو ته د نامنوي اقتصادي ستونزو د زیاتېدو لپاره ستونزمن کال بللی. دی وایي زه د 2013 میلادي کال له پیل سره غواړم دا ووایم چې نړۍ به په دغه کال کې له نویو ننګونو ستونزو سره مخ وي. اټومي وسلې نامنې او فقر لوی ستونزې دي چې په نړۍ کې به وګړي سره لاس او ګریبان وي. نو زه په ټولو د یووالي غږ
کوم.
ښاغلی ګوټرس ویلي په 2013 میلادي کال کې نړۍ په ځینو برخو کې د پرمختګ پر ځای شاتګ کړی. نوموړي افغانستان او د نړۍ یو شمېر نورو نامنو هیوادونو ته په اشاره ویلي چې نوی میلادي کال به دغو هیوادونو ته د ازمایښت او ستونزو ډک کال وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل دغه پیغام کې اټومي وسلې د ځمکې ګرمښت، فقر، نامنی او بشري سرغړونې هغه ننګونې وبللې چې په 2013 میلادي کال کې به لا زیاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې 2018 میلادي کال د افغانانو لپاره خونړی کال بلل شوی او د یو شمېر راپورونو له مخې دغه کال د افغانو بهرنیو ځواکونو داعش او طالبانو د جګړو بمباریو او ځانوژونکو حملو په بدرګه تیر شو. بلخوا د افغان حکومت اجرایه ریاست هم یادې ستونزې او ننګونې مني، خو د هواري لپاره د جدي هڅو خبره کوي. د اجرایه ریاست مرستیال وایان امید میسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وای د منو چې په افغانستان کې له بده مرغه یو لړ ننګونې او ستونزې شته، خو د ملي والی د حکومت شمنه د افغان ولس او نړیوالو همکارانو ته داده چې موږ په روان میلادي کال کې د خپلو جدي او دوامدار هڅو په نتیجه کې ښې لاسته راوړنې به ولرو. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د ولسي جرګې ادارې پلاوی بیا په دې باور ده چې که نړیوال د افغانستان سره په رښتینې توګه همکاري وکړي، شونې ده چې دغه هیواد له روان ناسم وضعیت څخه ووځي. د دغه جرګې دوهم منشي ارفان عرفان وایي نړیواله ټولنه او غړي هیوادونه یې په هر لحاظ د دې توان لري چې افغانستان له روان کړکېچ او ناخوالو بهر کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شه ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د همدې خبرونه په دوهمه برخه کې د خزل لپاره ونیس پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي خبرونه د ګډه اچار خبريږي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي پراتونکو څورزو کې به افغانستان ته د ترکمنستان د برېښنا جریان عادي حالت ته راوګرځي. ترکمنستان د 2018 میلادي کال په وروستۍ ورځ پر جوزجان، سرپل، فاریاب او هرات ولایتونو خپله برېښنا بنده کړه چې د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې لامل یې د هغه هیواد لخوا د برېښنا د بیې لوړول خودل شوی دی. د جوزجان، سرپل ولایتونو چارواکي بیا وایي که د دې برېښنا جریان بیرته فعال نشي د خلکو په ورځني ژوند او صنعتي سکتور به ناوړه اثر پرې باسي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د برېښنا شرکت ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به په فاریاب، سرپل، جوزجان او هرات ولایتونو کې د ترکمنستان د برېښنا جریان فعال شي. د دغه شرکت د معلوماتو له مخې ترکمنستان غواړي د 2018 میلادي کال له پیلېدو سره د خپلې برېښنا د یو کیلو ولټ بیه چې پخوا دوه امریکایي سنټ وه څلورو سنټو ته لوړه کړي. د افغانستان د برېښنا شرکت عملیاتي رئیس عبدالوکیل ناصری ازادي راډیو ته وویل په سرپل، فاریاب، جوزجان او هرات ولایتونو کې د ترکمنستان برېښنا په موقته توګه فعال شوې او ډېر ژر به هغه هیواد ته د یو پلاوي په سفر سره دغه ستونزې ته د حل لارې ولټول شي.
دا برق ډېر موقتي ده، زموږ رئیس روان ده اسقابات ته، انشاءالله سبا به خامخا د مشکل حل شي. افغان حکومت د درې وزارتو هیاتونه ټاکلي دي چې هغه څوک چې د بورډ مسؤلیت لري دوی عاجل سباتار سفر کی امیدواری سل په سلو کېسته.
خاغلی ناصری وویل د ترکمنستان د برېښنا له بندېدو څو ورځې مخکې افغان پلاوی د ترکمنستان له مسؤلینو سره د برېښنا د بیو لوړېدل نه منلي. له همدې امله ترکمنستان په ناڅاپي توګه د افغانستان په څو ولایتونو خپله برېښنا بند کړه. خاغلی ناصری دا هم وویل د ترکمنستان له مسؤلینو سره په لومړیو تلیفوني خبرو کې هغه هیواد حاضر شو چې د یوې میاشتې لپاره په موقته توګه افغانستان ته د خپلې برېښنا لیږد جاری وساتي. د ترکمنستان برېښنا د فاریاب ولایت د اقینې له بندره فاریاب، سرپل، جوزجان او هرات ولایتونو ته تیریږي. د جوزجان والی مولوي لطف الله عزیزی ازادي راډیو ته وویل که د ترکمنستان د برېښنا جریان بیرته عادي حالت ته راونه ګرځي د جوزجان، سرپل، فاریاب او هرات ولایتونو د خلکو ورځنی ژوند او صنعتي فعالیتونه به له ستونزو سره مخ شي.
دا
به اثر قطع شدن برق از ترکمنستان شبرغان در و اطراف و ولسوالی های اطراف که اوجا
د ترکمنستان د برېښنا بندیدو د شبرغان د ښار او ولسوالی اوسیدونکو ته ستونزې رامنځته کړي. هیله ده د برېښنا بیرته وصل کېدل دوامدار وي. دلته فابریکې هم شته لکه جرقدوق او خواجه ګوګردک چې لا برېښنا کار اخلي او که برېښنا نه وي ډېر کارګران به یې وزګار شي.
د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې افغانستان اوس باندې 1200 کیلو واټ برېښنا له ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او ایران نه واردوي. حال دا چې برېښنا ته د افغانستان اړتیا سباندې 1000 کیلو واټ ده. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د دغه هیواد شاوخوا 90% برېښنا وارداتي ده. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
افغانستان ته مو د ترکمنستان د برېښنا د لیګ د بیرته بحال کېدو په اړه رپورټ واورېده. اوس هم په ایران کې د روانو ناامنیو موضوع اخلو. په ایران کې د رژیم پر ضد اعتراضونه دوام لري. د هغو معلوماتو پر اساس چې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي دي، ویل کېږي چې بیګا هم له تشدد کار اخیستل شوی دی او لږ تر لږه 9 اعتراض کوونکي وژل شوي دي. د ایران ولسمشر ویلي دي چې په دې هیواد کې روان اعتراض ورته څرګندوي چې خلک څه غواړي. په ایران کې د وروستیو اعتراضونو په اړه نور جزئیات د فرشتې جلال صاحب رپورټ کې اورو.
په ایران کې د رژیم پر ضد مظاهره د 15 ورځې لپاره روانې وي. رپورټونه وایي چې په ایران کې تیره شپه هم په دغو اعتراضونو کې تشدد سوی دی او لږ تر لږه 9 تنه وژل سوي دي. په وژل سوو کسانو کې د پولیسو یو افسر هم شامل دی. د ایران حکومت په مکرر ډول اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړی دی چې که د قانون سرغړونو ته دوام ورکړي له اوسپنیز سوک سره به مخامخ شي. دا په ایران کې په 2009 میلادي کال کې د جمهور ریاست تر انتخاباتو وروسته د خلکو له پاڅونه راهیسی چې د رژیم له لوري سخت وځپل سو، اول وار دی چې یو وار بیا د ایران حکومت د خلکو له دومره ستر غبرګون سره مخامخ شوی دی. په هغو ویډیوګانو کې چې له ایرانه پر ټولنیزو رسنیو خپرې سوي، داسې څرګندېږي چې د اعتراض کوونکو او د پولیسو ترمنځ نښتې سوي دي. د ایران دولتي ټلویزیون ویلي دي چې په وژل سوو کسانو کې شپږتنو هڅه کوله چې د پولیسو یو مرکز ونیسي او وسلې ترلاسه کړي. رپورټونه وایي چې د ایران د پلازمینې تهران په ګډون د هغه هیواد په لسهاوو ښارونو کې اعتراضونه دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون د خپل پارلمان د ځانګړو کمیټو له مشرانو سره تر کتنې وروسته وویل چې په ایران کې روانه ستونزه شایي له بهره د ناکرارۍ په توګه لیدل کېږي، خو له دننې دا یوه ښه موقع کېدلی سي څو د ایرانیانو غوښتنې وپېژندل سي. حسن روحاني وویل ایرانیان یوازې د خوراکي موادو د بیو د لوړوالي څخه شکایت نه لري، بلکې زیاته ازادي غواړي. د فارس خبري اژانس په حواله حسن روحاني ویلي، موږ د بیکارۍ په څیر هیڅ ستره ستونزه نه لرو، سموږ اقتصاد عملیات ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر پرون یو وار بیا په ایران کې د اعتراضونو ملاتړ وکړ. وی ویل چې په هغه هیواد کې د تغییر وخت را رسیدلی دی، خو روسیې وویل چې په ایران کې روان اعتراضونه د هغوی کورنۍ مسأله ده او په دې اړه بهرنۍ لاسوهنه د منلو وړ نه ګڼل کېږي.
د نیپال حکومت پریکړه کړې ده چې تر دې وروسته به هغو بهرنیانو ته چې په یوازې سر د ایورست پر قلا د ختلو لپاره ورځي بندیز لګوي. بندیز پر هغو کسان لګول کیږي چې په یوازې سر ایورست غره څوکې ته د ختلو هڅه کوي او بیا په ګروپي ډول پر ایورست د ختلو لپاره کوم بندیز نه دی لګول شوی. د نیپال حکومت ولې دا پریکړه کړې، له فرشتې جلال ځای اورو.
د نیپال د فرهنګ، توریزم او ملکی هوایی چلند وزارت چارواکي مهیشور نیوپانی د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې حکومت د دې لپاره چې پر غرونو د ختلو لپاره د وګړو مسؤلیت ته شپه موسی او د کوهنوردانو امنیت شسی دا پریکړه کړې ده. زیات کوهنوردان یا غرختونکي نیپال ته یوازې سفر کوي او په ځانګړي ډول پر ایورست د ختلو هڅې کوي. زیات کسان هغه تجربه نه لري چې په هیمالیا کې پر غرونو د خطرو لپاره په کار ده. له طبیعت سره ډیر آشنا نه وي او وخت نا وخت زړه بوشنونکي پیش رامنځته کیږي. د بیلګې په ډول د اپریل په میاشت کې یو سویسی کوهنورد اولیشتیک چې د یورست قلعې ته یې له یوې نوې لارې د رسېدو هڅې کولې وښوید او مړ سو. اولیشتیک د سویس ماشین په نوم ډیر پیژندل سوی و، ځکه هغه زیاتې جایزې ګټلې وې او پر غرونو په ختلو کې د سرعت له امله یې د نړۍ په کچه شهرت درلود. د نیپال حکومت پریکړه وکړه چې تر دې وروسته به هغه غرختونکي چې په منفرد ډول د اولیشتیک په څیر پر ایورست د ختلو لپاره ورځي له نیپالي لارښودونکو سره باید سفر وکړي. پا په دې ډول به د نیپال هغو خلکو ته چې د غرونو لارې ورته معلوم دي او د هیمالیا په شاوخوا کې له جغرافیه سره ښه بلد دي کارونه پیدا سي. د نیپال حکومت هم دا راز پریکړه کړې چې تر دې وروسته به هغو کسانو ته چې د سترګو لید یې ډېر کم وي یا ړانده وي او هغو کسانو ته چې دوه لاس یا پښې پرې سوي وي اجازه نه ورکوي چې پر هیمالیا د ختلو هڅې وکړي. د نیپال د حکومت د اعلان دې برخې یو شمېر خلک په قهر کړي دي. په نړۍ کې د غرونو له څوار لسو لوړو څوکو چې تر 8000 متره زیاته ارتفاع لري لږتر لږه اته په نیپال کې دي. د ایورست قلا یا لوړه څوکه 8000 متره ارتفاع لري.
ستاسي پیغام ستاسي غږ.
نوم می وارس د کونړ ولایت اسداباد اوسیدونکو، بې له شکه چې پاکستان پر ځای د دې چې د نور هیوادونو څخه پیسې واخلي د پاره د دې چې ترهګر ډلې ورکی کی هغه داغه په مقابل کې تشویقوي، د افغانانو په خلاف یې جنگوي او د نور نړۍ په خلاف یې جنگوي، او د ټرمپ دغه خبره چې د پاکستان پر ضد یې کړې ده او پاکستان یو دوکمار هیواد ثابت کړی ده، موږ په دغه باندې ډېر خوشحاله یو.
زمانم زبرحمان خپلواک دی د اسداباد ښار اوسیدونکو، دغه دواړه ملکونه دي چې پاکستان او امریکا کم جنگونه چې په افغانستان کې تیر شوي دغه دواړه ملکونه د لاس تیر شوي، د افغانستان د پاره دغه امریکایي کومکونه ورکول چې افغانستان کې جنگ مخکې یوسي خو اوس په خبره خلاف شوي، موږ مشران دوکه شوي دي او دوی ته کومکونه ورکړي دي او دوی په سم ځای لګول، یعنی په ځای دي چې د شتګر وظیفي روزلی دي.
نو مې فضل وحید افکاری دی او د کونړ ولایت اوسیدونکو، د ټرمپ دغه خبرو ته زه د شک په سترګه باندې کوم او باورې نه یم، ځکه کو جنگ ختمول غواړي نو کو امریکا او غواړي نن په افغانستان کې چې داس بندیز اعلان کړي نو نن په افغانستان کې جنگ نه کیږي، خو زه په دې عقیده یم چې دوی دواړه ملکونه چې دی دا یو گیم روان کړي دي.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
قدر منوریدونکو، څلور نیمه بجې شوې دي، د مهمو خبرونو لنډیز ل ملالای بشیر ورو.
په جوزجان ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې د درو فرانسویانو او څلورو ازبکستانیانو په شمول د داعش ډلې تر شپږویشت زیات جنګیالي وژل شوي دي. د بهرنۍ ځواکونو په هوایي برید کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي، او دا بریدونه د اروزګان ولایت په څا اډې سیمه کې شوي دي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې ترکمنستان په موقت ډول د یوې میاشتې لپاره افغانستان ته د وارداتي برښنا مزي یو ځل بیا وصل کړل. پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د امریکا سفیر احضار کړی دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ویلي چې د هیواد دښمنان یې د حکومت ضد لاریونو ته لمن وهي. په دغو لاریونو کې تر اوسه د یوه پولیس په ګډون 22 کسان وژل شوي دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي انقره له مسکو سره د ټکنالوژۍ د انتقال په اړه مذاکرات کوي. دا ټکنالوژي له مسکو څخه د انقرې د S-400 دفاعي میزایلو د سیستم پیرلو برخه دي. او د جنوبی کوریا ولسمشر وایي له شمالي کوریا سره د هیواد د اړیکو په شوالي کې د پیونګ یانګ د اټومي لانجې د حل لارې موندل هم شامل کړي دي.
وړاندې په خبرونه کې د ښځو لپاره اونیس پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي خبرونه د ګوړې اچار خپرېږي، خو تر هغې مخکې له مرزي احمد زید څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل د فوټبال د سوارلس کلنو لیگ په سیالۍ کې هندوکش شمال دیو دیرش امتیازونو په لرلو د دې لیگ اتلولي خپل کړه. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع شاداب نن آزادي راډیو ته ویل چې د دې سیالۍ په لړ کې همداراز رسول شهید د 22 امتیازونو په درلودو دوهم او پامیر د 26 امتیازونو په خپلولو سره دریم مقام خپل کړ. ښاغلی شاداب ویل چې د دغه لیگ د نن ورځې په سیالۍ کې استقلال درې دیو پر وړاندې لویدیز هندوکش او رسول شهید پامیر ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. نوموړی وایي په دغه لیگ کې له کابل څخه د فوټبال 13 لوبډلو ګډون کړی و. دغه لیگ درې میاشتې مخکې پیل شوی و او نن پای ته ورسید. د انګلستان د فوټبال د غوره لیگ سیالۍ په لړ کې نن شپه ساوثهامپټون له کریسل پلیس، ویس هم له ویسټ بروم او سوانسی له ټوتنهام سره د لوبې ډګر ته ځي. دغه لوبې د کابل پر وخت د شپې 12 بجې او 15 دقیقې پیلېږي. دغه راز د دغه لیگ په بله لوبه کې نن شپه 12 بجې او 13 دقیقې منچستر سیټي له واتفورد سره لوبه کوي. او د انګلستان د غوره لیگ سیالۍ د تیرې شپې په نورو لوبو کې منچستر یونایټډ 2-0 پر وړاندې ایورتون، نیوکاسل 1-0 پر وړاندې ستوک سیټي، لستر سیټي 3-0 پر وړاندې هادرسفیلد او لیورپول 2-1 پر وړاندې بورنلی ته ماتې ورکړه. خو برایتن او برونماوت لوبه 2-2 پر وړاندې مساوي پای ته ورسوله. نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. د افغانستان په تعلیمي نصاب کې د بیولوژي مضمون په چوکاټ کې د اناټومي ځینې فصلونه راغلي چې د انسان د وجود ځینې برخې تشریح کوي او باید زده کوونکو ته وویل شي. خو ویل کېږي چې په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دغه درسونه په سم ډول نه تدریس کیږي او یا استادان بې خطرې تیریږي.
نو استاد به موږ ته ویل چې دا موضوعات تاسو ته نه مربوط کیږي. استاد هم شرمېدل د ورخکات کې. نو بیا به موږ ته ویل چې دا تاسو مو سپین سترګې کوي باید وینو وای.
دا چې ولې په خبرونه کې بس به کوو او په دې به هم خبرې وکړو چې د وجود له جوړښت یا اناټومي څخه به خبرین جون او میرمنې له کوم ستونزو سره مخ کوي. هیله دا تر پای را سره ملوسی. قدرمنو اوریدونکو، پوهیږئ چې اناټومي څه ده؟ له خپل وجوده د نجونو بې خبري په راتلونکي ژوند کې دوی له کوم ستونزو سره مخ کوي او ولې په ښوونځیو کې د اناټومي له تدریس څخه ډډه کیږي؟ په نننۍ خبرونه کې په دې اړه د نجونو او ښوونکو خبرې له متخصص ډاکټرې سره مرکه او د موضوع په اړه د دیني عالم او عامو خلکو نظرونه اوري. دا خبرونه ما مسعودي نیازی جوړه کړې چې وږمه جبرخیلی وړاندې کوي. درنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې د خزو او نجونو په وړاندې د نورو غنو ستونزو ترڅنګ دا ستونزه هم ډیره جدي ده چې کله دوی د بلوغ سن ته رسیږي د خپل وجود په تغیراتو او جوړښت نه پوهیږي. په سنتي او دودیزو ټولنو کې د دغه ډول مسایلو په اړه خبرې کول شرم او غیر اخلاقي عمل ګڼل کیږي او داسې ذهنیت موجود دی چې نوي ځوانان په ځانګړې توګه نجونې سپین سترګې کوي. نو ځکه د کورنیو لخوا په دې برخه کې ډیر ابتدایي معلومات هم نه ورکول کیږي. د کور له چاپیریال بهر ښوونځی چې د انسان دوهم کور ګڼل کیږي له اووم ټولګي د بیولوژۍ په مضمون کې د بلوغ د دورې او د انسان د وجود د جوړښت په اړه ځینې فصلونه راغلي دي. خو لکه څنګه چې لیدل کیږي په ښوونځیو کې هم هغه څه چې لازمه ده په دې اړه زده کوونکو ته لازم معلومات نه ورکول کیږي. کله چې درس دې ډول مسایلو باندې وي استاد د هغه فصل پاڼې قاتوي او ترې تیریږي. دا چې ولې د کابل ښار د خزینه ښوونځي یوه ښوونکي ښاپیری چې خپله هم د بیولوژي مضمون تدریس کوي په دې اړه راته وایي.
ما معلومه استم د یکی از مکاتب شهر کابل.
د کابل ښار په یوه ښوونځي کې د بیولوژي مضمون تدریسوم. خو په دغه مضمون کې چې د اناټومي کوم فصل لونه دی هغه زده کوونکو ته درس نه ورکوم او علت هم دا دی چې ځینې خبرې زده کوونکو ته نشم تشریح کولای او ماته سخته ده چې زده کوونکو ته دا ډول خبرې وکړم. که څه هم هغوی نجونې دي خو بیا هم د شرم احساس کوم او بل خبره دا ده چې خپل زده کوونکي هم دغه سي موضوعاتو پر وړاندې د شرم احساس کوي دا ډول درس نه تشریح کوي یا کله دوی راته وایي چې دا درس مه تشریح کوه نو بیا هم هغه ده چې پرېږدم یې او حتی په امتحان کې سوالونه هم ترې نه راوړم.
که ما د امتحان ته فصل سوال نه بیاریم.
د کابل ښار د وی خزینه لیسې د 12 ټولګي زده کوونکې آرزو په وینا استاد یې تل ورته وایي چې د اناټومي موضوعات ستاسو مربوط نه دي، یعنی عمر مو کم دی او وخت یې نه دی، نو ځکه دا برخه دوی هیڅ وخت نه دی ویلي.
فزه چې اوس 12 صنف کې منو یعنی ضرور ده چې په دې خبرو باید موږ پوه شو دغه موضوعات چې خصوصا مربوط کیږي نجونو ته مربوط کیږي، یعنی د هایس په باره کې د نجونو د تکامل یا د پیغلتوب د دورې په اړه پاکلی او یا بکارت پردی پاکل به معلوماتو نو معمولا استاد وای دغه فصل ځان سره وای دغه موضوع سپکی یا راتوی سدا ورخ قات کی دینه تیریګو د تاس په درد نه خوري نو هغه مختنه تشریکی نو زکه مخ پنه پی
هغون جون ته چې په کورنۍ یا خوندزی کې دوی د وجود په اړه معلومات نه ورکول کیږي او دا نه ورته خودل کیږي چې د وجود کوم غړی څومره مهم دی او څه ډول باید ترې ساتنه وکړي. امکان لري چې په نامناسب لارو سر شي او په ناپوهۍ کې خپل ژوند په اوبو لاهو کړي او یا هم دا چې هلک او نجلۍ په استثنایی مواردو کې د یو بل د وجود په اړه د معلوماتو د نه لرلو په سبب په راتلونکي ګډ ژوند کې لګڼو ستونزو سره مخ کیدلی شي. اغلی ارزو زیاتوي که په دې اړه په کور او ښوونځیو کې معلومات ورنکړل شي نو کیدای شي په آینده ژوند کې ځوانان له ستونزو سره مخ شي.
مثلا زه اوس خپله یو جلی ما که دغه موضوعات باندې زه پوه نه سم راتلونکی ژوند به د ما ستونزو سره مخ شي. مثلا که زه واده وکړم په دغو خبرو زه نه پوهېږم نو مثلا ماته باید تشریح سي سي دغسې مرحلو سره ته مخ کیږي نو او له دې ویرېږم هو حتمن ټول سره باید به دا ویروي سي تر څو ورته تشریح ونیسي او که تشریح وسي نو
د نیمه نړۍ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ لارې هم کتلی او اوریدلی شئ www.azadiradio.com.
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به د یو شمیر هیوادوالو نظرونه هم واورو چې په ښوونځیو کې د اناټومي د تدریس په اړه را سره شریک کړي دي.
زمانو کریمه ده او زه د کابل د شهر اوسیدونکی یم. زما په نظر دا ډیر مهم خبره ده چې هر یو ځوان کپ جلی وی کالک وی باید خپل اعضاء په اهمیت باندې باید وپیږي. کدا په دې خبره باندې ونه پیږي نو معلومدار د هغې محافظت نه کوي نو اخلاقي او رواني تکلیفونه دی تر راځي. یو مکتب کې دا کار شوی دی یو جلی سره هغه جلی غریب ډیر ژړل هغه غریب په دې پوه نه و چې باکره څه ته وایي او زه باید څنګه د خپل وجود محافظت وکړم ځکه چې آګاهي نه درلودله.
معلوم عمر د کابل اوسیدونکی یم. زمونږ ټولنه خو یو سنتي ټولنه ده په دودونو ولاړه ټولنه ده. داسې استادان هم ښه نه ګڼي چې داسې ټولو په مخ کې درس ورکړي. زما په نظر مناسبه نه ده چې دا درس ورکړل شي. په دې شاګردان دینه بنه من یو خاک زلمان لخی.
ځینو خلکو ته د دغه ډول مسایلو بیان له اخلاقي پلوه مناسبه نه ښکاري. موږ دا موضوع د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې له استاد عبدالهادي ساپینا پوښتلې ده.
د حقیقتونو باندې پوهېدل د هر مسلمان د هر انسان حق دی. دغه کتاب کې د دې لپاره نشته شوی چې موږ باید شاګردان پې باندې پوه او دا د معلم مکلفیت دی. نو په ډېر امانتداري سره با نظر داشت اصول اسلامي اصول اخلاقي ډېر په ښه توګه که د خپل لور ته چې وایي دغسې د مسایلو ورته تشریح کړي تر څو چې دوی د ډېر جنجالونو باندې اخته نه شي ډېر مسایل ورته مبهم پاتې نه شي. او بل خبره دا چې که موږ د خپل ځوان نسل په حقیقتونو ته باندې تربیه کړو او هغې د دې نه مثبت برداشت وکړي او په آینده کې د دې نه کار واخلي نو یو یو ثواب یې موږ ته رسي.
دا چې زده کوونکو ته د بیولوژۍ په مضمون کې د اناټومي فصلونو ویل څومره ضروري دی د افغانستان د پوهنې وزارت د ښځینه ښوونځیو د پراختیا د برخې مشره تورپیکی مومن په دې اړه نور معلومات راکوي.
اناټومي مضمون د ووم صرف نه په بیولوژي کتاب کې شروع کیږي د معرف په نصاب کې او ډېر اړین او ډېر مهم مضمون دی چې باید زده کوونکي ولولي ځکه په دې کې ساختمان د وجود ټول تشریح کیږي. کله چې زده کوونکی د خپل د وجود د ساختمان پاکله ونه پوهېږي او نشي کولی چې خپل وجود محافظت وکړي خپل وجود مثلا هغه ضرورتونه پوره کړي حداقل دونه معلومات ولري چې زما په سیستم کې په وضعیت کې کوم عضو کوم کار کوي.
میرمن مومن د نجونو زده کوونکو لپاره د دې مضمون د ښه تدریس او تشریح په خاطر د ښځینه استادانو لخوا او نارینه زده کوونکو لپاره د نارینه و لخوا تدریس د حل لار ګڼي.
خو ستونزه په دې کې ده چې په بعضو ځایونو کې مثلا کې چې دلته بعضې عنوانونه د درس ونه لوستل شي یا بعضې معلمین نارینه وي نجونو ته د درس ورنه کړي نو د په دې هکله یو څه مشکلات شته چې موږ ته هم شکایت راغلی یا شرم ګڼي یا تعصب ګڼي درس نور کول کیږي چې وزارت معرف مسمم دی او دا پلیکلم دی او پس دی هم په دې لار کې په وایي ګامونه واخلي.
دا چې ونجلی د خپل وجود له جوړښت خبروي څومره اړینه ده، او په دې برخه کې د معلوماتو نه درلودل له اروایي او صحي اړخه نجونې له کومو ستونزو سره مخ کوي. په دې اړه زموږ همکارې مسعودې نیازی د نسایي ولادي ناروغیو له متخصصې ډاکټرې سریا یوسفزی سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
ډاکټر صاحب، کدار ته وای چې په خوانځیو کې زده کوونکو ته د اناټومي یا د دوی د وجود د جوړښت تشریح او بیان څومره مهمه وړین دی؟
د خپل وجود د جوړښت په څیر کې معلومات نه وځي، یوازې انجنیر تعلقان ته د انسان ته ضرورت دی. او په مکتب کې په بیولوژي مضمون کې په فصل کې اناټومي تشریح کیږي، او دا باید کنارینه او استادی که خزینه باید خپل شاګردان ته لکه چې نور مضامین یا نور فصلونه تشریح کړي، دا باید ورته تشریح کړي. او دینه باید ځان تیر نه باسي، او د فصل باید درست تشریح کړي. که چیرې خلا د معلوماتو کې دوی ته ډېر ستونزه پیدا کیږي، نه یوازې دوی چې باید خپل د وجود په اناتومي باندې پوه شي، د خپل وجود په فیزیولوژي باندې یا هغه تغییرات چې نارمل د دوی په وجود کې منځته راځي هغه باندې باید پوه شي، چې د دیارلس کلۍ نه وروسته زیاتره دغه تغییرات د دوی په وجود کې پیدا کیږي. که دوی قبلا معلومات ولري، دوی کولی شي چې دغه تغییرات چې د دوی په وجود کې راځي دوی سره سره رقم برخورد وکړي، او هغه نه سره رقم ځان نه مواظبت وکړي.
ډاکټر صاحب، لکه مخکې تاسو څنګه څه دغه موضوع یادونه وکړه چې کنجونې آگاهي ونه لري څه ستونزې پیدا کوي دوی لپاره، کله چې دوی مشترک ژوند ته داخليږي په هغه مرحله کې که دوی مثلا دغه مسایلو نه بې خبره اوسي، د دوی په ګډ ژوند به څه ناوړه اغېزې ولري ستاسو په نظر؟
ډېرې ناخوالې منځته راځي که چیرې یو نارینه د اسلام له نگانه معلومات نه لري، او کچری او خزینم هم عصري علوم باندې پوه نشي، هم اسلامي علوم باندې پوه نشي، دی مسلمان په صفت کې د ډیر ناخوالی منځته راځي. مثلا کچری او خزه په حیث کې څومره رخصت لري، کچری په نفاس کې څومره رخصت لري، او همدا چې کله حمل ولري باید څه رقم برخورد ورسره وشي. نو په دې سب کې زمونږ یو ورور دغه معلومات مکمل ولري، دی مسلمان په صفت او د خپل وجود په حیث کې هم معلومات ولري، دا کولی شي چې دغه حالت سره ډیر مثبت خورت بو کې او ډیر خژوند ولري. زمونږ خورم کوم معلومات ولري کولای شي چې خپل حق نه خسې دفاع وکړي، او هغه مقابل لور ته قناعت ورکړي. کچیر دواړه د معلومات په خلا کې قرار ولري، د دې سبب ګرځي چې د دوی ژوند کې ستونزې منځته راشي.
ډاکټر صاحب، دغه موضوع کې کڅو جونې ولکان معلومات ونه لري، لرواني اړخ دوی څومره صدمه ویني او پرتلون کې ژوند نه وړه پایلې غورځي؟
او دروانی د لحاظ کسو خپل معلومات ولري، د خپل وجود د جوړښت په څیر کې دغه تغیرات چې دغه په وجود کې راځي، کنارینه او خزنه د رواني د لحاظ نه غوي ډیر آرام اوسي. یو کچيري یو څوک خ فزیکی صحت ولري، او دغه روان هغه مخشوشي هغه د الحوره ولري، هغه تشويش ولري که زه واده وکم څه کیږي، واده نه پس به ما سر صبر خورد کیږي. که دغه تشويشونه ورسره موجود وي، دغه رواني صحت د دې سبب کیږي چې دغه جسمي صحت هم خراب شي، او هغه دغه خپل د ژوند د ښې شیبون هم ښه لذت نشي وړلی، او د هغې ژوند د یو خشونت سره شروع کیږي او خشونت سره تمامیږي.
مننه ډاکټر صاحب.
مننه ستاسو.
نو اوریدونکو، میندو او پلارونو ته خای چې خپل اولادونو ته د دوی په وجود کې د ځینو تغیراتو او جوړښتونو په اړه پوهاوی ورکړي، او داسې زمينه برابر کړي چې اولادونه دوی ته هر خبره په ډاډه جوړ وکولای شي. خونکو ته هم پکار ده چې لزده کوونکو سره د مور او پلار په شان چلند وکړي، په ځینو مسایلو یې سر ورخلاص کړي چې پاینده کې لستونزو سره مخ نشي. دولت اړوند ارګانونو او دینی عالمانو ته هم خای چې د واز پروګرامونو او عامه پوهاوی لري کورنۍ او تداو پوهاوی چې د انسان په وجود کې ځینی جوړښتونه تشریح او پوهاوی ته ضرورت لري، او دا ډول پوهاوی بد اخلاقی او شرم نه بلکې ضرورت دی. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و. تر بیا مو په لوی بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خو
خواگو وریدون کو سلام، خدای مو خوشحاله لره که ندل ده خوشحالی پو دوربین که هم نلی دل کیگی چه سرای نه کار لری، نه سرمایه و لری، نام نیت و لری او نام ده جوان کول و نور امکانات نو چنگه بو خوشحاله شی پراتل چو غلو او مفسدینو نوری چوگ هم خوشحاله ندی موک حچه که او چه ده چو شی بولو پارمو خوشحاله کو خب اغیه کم ده غم نیشونه وی ده خپراونه پا پیل که مو یو مدباتی کانفرانس تا بیایو چه واو رای امنیتی مسئولین چه بوز باده وی پکه
لکه څرنګه چې خبرې په دې ورځو کې په ښار او شاوخوا سیمو کې بې امنیتي ډېره زیاته شوې ده. سړي تښتونې، قتل، غلا او وسله والې حملې څو برابره شوې دي. له همدې امله مو وغوښتل چې د چارو مسؤلین ملت ته معلومات ورکړي او د دغه مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې د خلکو اذان روښانه کړي. په سر کې د ښار له امنیتي مسؤول نه هیله کوم چې خپل عالمانه وینا تاسو ته درواوروي.
قدرمنو خبریالانو، خوشحاله یم چې نن د یوې ډېرې مهمې موضوع په هکله معلومات درکوم. امنیت چې یو ډېر مهم اجتماعي ضرورت دی، متاسفانه په دې ښار کې ډېر کمزوری شوی او خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د شپې لخوا په کوڅو کې وسلوالې ډلې ګرځي او محترم ښاریان اذیت کوي، جیبونه یې لوټوي او موبایلونه او پیسې ترې اخلي. موږ ډېرې داسې پیښې ثبت کړي دي چې سر ماخام او سهار خاریان لوټل شوی دي، وهل شوی دي، اوان مرګ ته ګواښل شوی دي. په زغرده درته ویلی شم چې د جنایتکارو ډلو وسلې له موږ نه هم ډېرې او هم خطرناکې دي. مننه چې زما خبرې مو واورېدې.
او اوس به د ښار د بدو پیښو د دفاع قومندانۍ قومندان صاحب خپله وینا در واوروي.
ټولو خبریالانو ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې زموږ خبرې په غور سره واوري او ملت ته یې ورسوي. لکه څنګه چې په جریان کې است، ورځ په ورځ په ښار کې امنیت خرابیږي. هان چې زموږ په ګزمو هم کله کله حمله کیږي. د دغو ډلو کنټرول ډیر ضروری دی، خو ډیر امکانات غواړي. کله کله یې چې ونیسو او باندې یې کړو په سبا یې بیا بیرته خوشي وي. مننه.
اوس به د ټولو قواوو غټ قومندان صاحب د ښار د امنیت په هکله معلومات درکړي. مهرباني وکړي قومندان صاحب.
محترمو خبریالانو سلام، خوشحاله یم چې نن د خپل مسؤلیت په رڼا کې د ښار په وضعیت معلومات درکوم. ښار ډیر نام نه شوی، وسلوالې ډلې ډیرې شوې، د خلکو زورول، پلټل او لوټل لوړې کچې ته رسېدلې دي. په رڼا ورځ د خلکو له جیبونو څخه پیسې او موبایلونه اخیستل کیږي او په مرګ هم تهدیدېږي. پس له مازدیګره خو سمه د غلو پاچاهي وي، نه څوک موټر د کور مخې ته درولی شي او نه هم پس له ماښامه له کوره راوتلی شي. مونږ ازمې هم لرو او پیرې هم، خو په څو محدودو ځایونو کې. او که رښتیا درته ووایم نو د مونږ د پوستې له څنګ سره هم غلا کیږي، هم سړی وژل کیږي او هم بم ایښودل کیږي. حیران ورته پاتې یو چې دا څوک دی او له کومه راځي، چیرته پټیږي، څوک حمایه کوي. هغوی چې نیول کیږي بیرته خوشي کیږي او چې خوشي شو نور زړورېږي. اوس مونږ له دغسې زړورو جنایتکارانو سره مخامخ یو. حیران ورته پاتې یو چې څه ورسره وکړو او په څه ډول یې مخه ونیسو. زه نه چې له ما نه پورته مسؤلین هم حیران دي چې څه وکړي. له توجه نه مو ډېره ډېره مننه. د پوښتنو او ځوابونو برخه نه لرو. د خدای په امان.
په خوا به خلکو پیسې غونډولې چې یا حج ته پیلاړ شي او یا هم د چا ځمکه ګرو کړي، خو اوس یې د دې لپاره ټولوي چې دوهمه، دریمه او یا څلورمه عصري ښځه پې وکړي. له همدغسې یوې کیسې مو خبرو.
و سړیا، په کور کې هیڅ شی نشته چې پاخه یې کړم. د دېګ لپاره یو څه راوړه.
ټول عمر دې همدغه سرنده راته غږولې او د څه نشته راک پکې غږوي.
نو چې نشته خو نشته، نو ولې دروغ درته وایم؟
دروغ نه وایې، احتیاط نه کوي. که دې احتیاط کولی او شیان دې په اندازه پخولی، اوس به دغسې سپیره ډاکټر نه وي ناسته.
چې نه وي له چه شي سره احتیاط وکړم؟ دا دوه کاله دي سمې میچنې راباندې تاو کړې.
او ښځې، په خپله ګټه او تاوان هم نه پوهېږي.
چې کته غوړ او نور شیان کم شوی د تا وزن هم کم شوی او دغه ده په 50 کلنۍ کې لکه شل کلنه جلۍ غوندې ښکاري.
ورځ له ورځې کمزوري کېږم، په وچه ډوډۍ دې سپینې سوارې رانه جوړې کړې.
ښځې، ته یو څه وخت نور هم ګزاره وکړه، بیا به دې په ډېرو خوړو سر وګرځوم.
ولې څه خبره ده؟ آش ته خو هم نه ځې چې پیسې ورته ټولې کړې، او که دې کوم کور تر سترګو لاندې کړی ده چې وایې خلې.
چې یو ځل پیسې ټولې کړم بیا به یو وینې چې څه پرې کوم.
نو ولې اوس راڅخه پټوې؟
غواړم حیرانه دې کړم او هغه وخت به یې بیا په خوند پوه شي.
سمه ده، یو څه وخت نور به هم دا د اوسپنې نینې درسره وچیچم. دا څه خبره ده چې داسې ورخطا ورخطا ګرځئ؟ ورونه او خویندې دې ټول سرګردانه دي، څه خبره ده چې ماته یې نه وایئ؟
د یو ملګري واده مې دی، موږ ټولې ورغوښتي یو او د واده اختیارات یې موږ ته راکړي دي. بیچاره څوک نږدې خپلوان نه لري.
نو ما ولې نه پکې پوښتئ؟
ښځې، تا نه وروالم، د ښځو تګ راتګ نه ورسره لرم.
نو دا څه ډول ملګری دی دی چې د واده ټول اختیارات تا ته درکړي دي او بیا د ښځو تګ راتګ هم نه ورسره لري؟
د ما ډیر ملګري همدغسې دي.
ولې وسلمه، د همدې دپاره دې دا څو کاله وچې ډوډۍ ته کېنولې وم چې بله ښځه وکړې، په همدې د خاینه ایرانه ولم. رښتیا چې ډېره دې ایرانه کړم.
لیونۍ کېږه ما، د کور کار در باندې ډېرو. ما ویل چې یوه کومکي درته راولم چې لږ دې دمه جوړه شي. اوس مو د چوروالۍ غونډې ته بیایو چې د بخاریو او زغالو د دودونو د مخنیوي په هکله باس پکې روان دی.
مدیر صاحب سرسبزی، ته څه وایې؟
ما ویل چې په مختلفو ځایو کې مو غټې غټې پکې نصب کړې وای چې د بخاریو دودونه یې پسې اخیستي وای.
چیرته به یې پسې واخلي؟ خو چې له یوې کوڅې وباسي بلې کوڅې ته ځي.
چې په هره کوڅه کې پاکه وي نو وځي بله خاره.
له کوڅې به یې بامونو ته پورته کړي او بیا هم د کړکیو له لارې کوټو ته ننوځي.
نو څه څه پکې وایې چې څه وکړو؟
زه وایم چې پکې مو په بامونو ورته درولي وای او خولې هم مخکته وای. دودونه مجبوره کېدل چې ځان یوې خواته وباسي.
دا ډیر ښه نظر دی او په اصل کې د ما نظر تایید کړ چې دا دودونه بیل پکو نشي سل کېدای.
د صفائی موین صاحب، تاسو څه وایئ؟
چوروال صاحب، زه وایم چې داسې کوم ماشین مو له بهره ورته راوړی وای چې د ښار ټول دودونه یې راکشولی او په خپله خېټه کې یې له منځه وړلی. صاحب، دغسې یوه ویډیو مې نن په فیسبوک کې ولیدله چې یو ماشین د پارکونو د توی شوې ونو پاڼې یې راکشولې او په خپله خېټه کې یې له منځه وړلې.
ما خو تر اوسه نه دي اورېدلی چې د دود کشولو ماشین دی وي.
اے چوروال صاحب، دا بهرانیان داسې بلا خلک دي چې هر شی جوړولی شي، کنه مونږ به یې د جوړولو فرمایش ورکړو.
دا نظر دې د ما هم خوښ شو، ځکه بله هیڅ لاره نه لري. که بخاری بندې کړو نو خلک به له یخنۍ مړه شي، او که بندې نه کړو نو دودونو خلک مرګ ته رانږدې کړي دي.
هو صاحب، زه هم همدا وایم.
چې داسې ده نو سبا به په عمومي جلسې کې فیصله پرې وکړو او یو هیئت به مقرر کړو چې د نړۍ ستر صنعتي هیوادونه وویني او د دغسې یو ماشین جوړولو خبر ورسره وکړي.
نو څه کال خدا کار نه کیږي، خلک به څه کوي؟
ځا په دا یوه کال کې به سږي هم له کاره نه لویږي، د غومره به هم نازک نه وي.
ښه، نو ماشین چې دود را کش کړي بیا به یې چیرته ساتي؟
زه خو وایم چې اول خو به یې له منځه یوسي، او که یې دغه امکانات نه درلوده په لویو ټانکرونو کې به یې اچوو او د هیواد په سرحدونو کې به یې په ګاونډیانو ورخوشي کړو چې ورته معلومه شي دود څومره بد شی ده.
دغه
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خيستون کی وو برای افغانپور هارون ګلزاد سپوږمۍ مسکا هوتک حیا اوریاخیل او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
مننه چې ازادي رادیو اوري
سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ستادا بنگڑوش رنگ رنگ ستادا بنگڑوش رنگ ہر سہارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولیرا پرویو سادا بنگڑو شرنگ شرنگ دسرو شنڈو جامونب